په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کې دای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې زور موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه د احمد شاه غازمی و.
لمړی د خبرونو سرچکی د پاکستان سینټ په دې هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیم ویل منظور کړ. پاکستان د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې پر دغه هیواد لګیدلې تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی بنن د بیت المقدس پر موضوع ځانګړې بیړنۍ غونډه کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سینټ په دې هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منظور کړ. د حلقه بندیو په اړه دغه آئینی ترمیمي بل د پاکستان د پارلماني چار وزیر شیخ افتاب وړاندې کړی و چې تیر ماښام ومنل سو. د بل په حق کې څلور اتیا ووټونه او په مخالفت کې یو ووټ وکارول سو. د دې آئینی مسودې له منظورېدو وروسته به د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر پر خپل ځای 222 پاتې وي، خو له پنجاب صوبې به 9 چوکۍ کمول کیږي او د هغه پر ځای به خیبر پښتونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته د قومي اسمبلی یو چوکی ورکول کیږي. دا بل له دې وړاندې قومي اسمبلی منظور کړی و، خو په سینټ کې څلور واري له وړاندې کېدو وروسته هم د پاکستان پیپلز ګوند د ځینو اعتراضونو له کبله د ځنډ ښکارو. د پاکستان پوز مشر ویلي چې که د حکومت ضد مذهبي احتجاج کوونکو تر شا د پوز لاس ثابت سو نو هغه به له خپلې څوکۍ استعفا وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ سینټ ته د وینا پر مهال وکړه. تېره میاشت په فیض آباد کې زرګونو مذهبي احتجاج کوونکو د پاکستان د مرکزي حکومت ضد پرلت وهلی وو او د هیواد د قانون وفاقي وزیر د استعفا غوښتنه کوله چې بیا ومنل سوه. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه تېره ورځ په لومړي ځل سینټ ته مخامخ سو او د هیواد پر امنیتي حالت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بند دروازو تر شا دا غونډې څلور ساعته دوام وکړ. د غونډې وروسته د واکمن ګوند مسلم لیگ نن سینیټر نیحال هاشمی د پوز او مذهبي احتجاج کوونکو خبره له رسنیو سره شریکه کړه. برخو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره لرونکي د پاکستان د سینټ غړي عثمان خان کاکړ له غونډې وروسته پرون مشال اړیو ته وویل چې دې غونډې ته پورتک سره د پوز مشر د پارلمان برلاسیتوب ومانه.
دې د پارلمنت باندې د سټیک ومنل هغه ځان جواب دی کړی اوسه پوری د پاکستان بیا کال کې نه ځان جواب دی کولی پارلمنت ته. پارلمنت باندې د سټیک ومنل ته کوم سوالونه سی وی دی او دا غو جوابونه دي دا په عمل کې دوی ثابتې دوی واکې تن دا دوی کوم خبرې چې کې دا دوی پر دې باندې عمل لالم پر دې باندې کار باندې دی کنه دي.
جنرال باجوه په داسې حال کې د سینټ غونډه کې معلومات شریک کړل چې دوی ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځي پر ضد لا زیات ګامونه پورته کړي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت پر نوې ستراتیژي کې پر دغه هیواد لګیدلې تورونه رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا تېره شپه خبره سوې خبر پاڼه کې د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل له قوله ویل سوي چې پر هیواد یې بې بنیاده تورونه لګول سوي چې له ځکنیو حقایقو سره سمون نه خوري. د نوموړي په خبره د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان هڅې او په سیمه کې د امن لپاره د دې هیواد قرباني ډېرې کمې ګڼل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت د ستراتیژي د اعلان پر وخت یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې پر خپل خاوره دي د وسلوالو ډلو پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. بلخوا د دې ستراتیژي په غبرګون کې تېر ورځ افغان حکومت ویلي چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي اسیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د ترهګرۍ ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. د افغانستان د بلخ ولایتي شورا وایي چې د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. د شورا مشر افضل حدید نن لمشال رادیو سره په خبري کول ک ارګ د شاغلي نور تبدیلی غوښته نو باید په درنښت دا کار تر سره کړی وای.
که تبدیلی کی با ابرماندنه تبدیلی دی ووسی او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلود او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي او داسې دې نه شي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي.
بلخوا په خپل عطا محمد نور او د هغه جمعیت اسلامي ګوند د نوموړي د استعفا منظوري او غیر قانوني او د افغانستان د ثبات او امنیت ضد عمل په ګوته کوي. د افغان ولسمشر دفتر د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بلخ والي له لوري څه موده مخکې لیږل سوې استعفا ولسمشر منلې او پر ځای انجینر محمد داود د بلخ نوی والی ټاکلی دی، خو عطا نور وایي چې د ولایت چوکۍ نه پرېږدي. د امریکا سفیر نیکی هیلی د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې ایران ته د هغې په وینا د بې ثباته کوونکي چلند او د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د خطرناک سرغړونې په ضد سزا ورکړي. خو روس پر ایران د بندیزونو مخالفت وکړ او ویل چې د مذاکراتو ضرورت دی. تېر ورځ ناوخت امنیت شورا ته په وینا کې نیکی هیلی وویل چې پرون د یمن د حوثي یاغانو لخوا پر سعودي عرب د بلیسټیک توغندي برید د دې شورا لپاره د خطر زنګ دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې توغندي ټولې نښې د هغو پخوانیو وسلو په څیر دي چې ایران چمتو کړی دی. سعودي چې د حوثي یاغانو پر ضد د یمنی حکومت ملاتړ کوي ویلي دوی دغه توغندۍ خونسا کړ چې د سعودي پاچا سلمان د محل پر لور توغول شوی وو. سعودي پر ایران تور پوری کړ چې دغه توغندۍ حوثي یاغانو ته ورکړی دی خو ایران دا تورونه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې بنن د عرب او نور اسلامي هیوادونو پر غوښتنه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پلازمین په حیث د پیژندلو پر موضوع یو غیر عادي بیړنۍ او ځانګړې غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور ویلي چې د 193 غړو هیوادونو اسمبلی به نن پر هغه قرارداد رای وکاروي چې له ټرمپ څخه د خپل پریکړې بیرته اخیستو ژغ شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ هم دا ډول یو قرارداد امریکا ویټو کړ. منصور ویلي هیله مند دی چې د قرارداد په حق کې به پراخ ملاتړ اتر لاسکړي. که څه هم دا رای قانوني قوت نه لري خو سیاسي وزن یې زیات دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼې خبرداري ورکړ چې امریکا به هغه هیوادونه یاد ساتي چې د هغې په وینا پر بیت المقدس د امریکایي ولس د خوښۍ پر ضد رای وکاروي. دا وتر دې مهال د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.28 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 342 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 311 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، بنو کې 8 او 23 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان سنت پرون مازیګر په هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندۍ او ترمیمي بل منظور کړ. د پاکستان د پوځ مشر بیا پرون د هیواد سنت ته ورغلو. د هیواد پر او د پاکستان پر امنیتی وضعیت یې سنترانو ته معلومات ورکړل. د پښتونخوا ملي او عامه ګوند یو سنټر وایي دوی به وګوري چې د پوځ مشر دوی ته د بندو دروازو تر شا کړې خبرې څومره عملي کوي.
دوی واقعتاً دا کوم خبرې چې دوی پر دې باندې عمل هم پر دې باندې کار باندې دي کنه دي.
په قبایلي سیمو کې تر هغه په پیښو کې د لویز او نورو امنیتي ځواکونو د وژل شوو سرتیرو خپلوان وایي حکومت له دوی سره د مرستو ژمنې نه پوره کوي.
پرون یې موږ په پاډا سیکرټریټ کې کینولو اوس یې هوایي خبرې وي د 2006 پالیسیم دل درکړي د بس نورې څه نشته هم د قصې کوم نه را دغکړو.
او د خیبر جنسای تیرات استانه شوی خلک له حکومت غواړي چې د ویجاړ شوو کورونو د بیرته جوړولو په چارو کې مرسته ورسره وکړي.
دا ډیر غریب خلک دی او موږ چې کوم د کورونا ورون شوی دی پدا کې په یو کور کې د شپږ کا سونو خونی وي.
پر یو شمیر نور سیمایزو هم دارا زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د پاکستان سنت په دې هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندۍ او ترمیمي بل منظور کړ. تر مازیګر دغه آئینی ترمیمي بل په حق کې 4 تیار رایو په مخالفت کې یوه رای وکارول شو. دا بل د وړاندې قومي سملای منظور کړو خو په سنت کې 4 واره لوړاندې کې دورسته هم د پاکستان پیپلز ګوند ځینو اعتراضاتو له کبله د ځنډ ښکارو. له اسلام آباد عرفت انجم معلومات راکوي.
د حلقه بندو متعلق آئینی ترمیمی بل د نه پورس ماخام د پارلیماني عمر وزیر شیخ آفتاب سینټ ته وړاندې کو. د بل په حق کې 4 اتیا وټونه او په مخالفت کې یو ووټ واچولې شو. لدې وړاندې دا بل په 14 نومبر د قومي سملې نه هم منظور شوی دی خو په سینټ کې منظورې لپاره 4 واره وړاندې کېدو پس هم د پیپلز ګوند ځینې اعتراضونو له وجې د ځنډ ښکار وو. د پاکستان د آئین آرٹیکل یو پنځوسم پنځم ترلاندې نوې حلقه بندې د سرشمیرنې حتمی راپور راتلو پس کیږي. خو د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي وو چې د سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت نه مخکې نشي خپرېدی. خو بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي وو چې 2013 انتخابات به د راتلونکي جولای په میاشت کې کیږي. اسله پاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندې کول ضروری دي. ګینی په انتخاباتو ګوته پورته کېدی شي. د اسله پاره چې مشترک مفادات کونسل د نومبر په 14 نیټه په بل کې د ترمیم منظوري ورکړه او دا آئینی ترمیم وکړې شو. د بل راتلو پس به اوس د سرشمیرنې په لومړي راپور په ملک حلقه بندې کیږي. دا وخت د 1998 په سرشمیرنې حلقه بندو ته لاندې د قومي اسمبلۍ 222 چوکې دي، کومې چې پر ځای ساتلې شوې دي. خدایني ترمیم بل منظورېدو پس په قومي اسمبلۍ کې به د پنجاب 9 چوکې ختم شي، او د دې ترڅنګ د خیبر پختونخوا 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد به یو چوکې زیات شي. په ملک اخرنه سرشمیرنه په کال 1997 کې شوې وه. د کومرستو چې حلقه بندیانې شوې وي، د سرستو چې اوس 19 کال پس نوې حلقه بندیانې کیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان د پوز مشر تیر ورځ په لومړي ځل سینټ ته مخامخ شو. د هیواد پر امنیتي وضعیت یې پارلماني غړو ته معلومات ورکړل. د بندو دروازو تر شا د غونډې 4 ساعته دوام وکړ. له غونډې وروسته د پاکستاني پوز بیان میجر جنرال آصف غفور ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پارلماني غړو د پوښتنو ځوابونه هم ورکړل. د بیا هم د رفت انجم رپورټ ورو
مشال ریډیو سره په خبرو کې په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې په غونډه کې د ملکي امنیت په اړه معلومات شریک کړي شو. د نوموړي په وینا چې داسې سوال نه و چې هغه نه وي پوښتل شوی. عثمان کاکړ وویل چې دا غونډه په ښه ماحول کې وشوه.
د پارلیمنت بارا د سټیک او مناله هغه ځان جواب دی کړی. اوسه پورې پاکستان باندې بیا کال کې نه ځان جواب دی کولی پارلیمنت ته. پارلیمنت بارا د سټیک مناله ته کوم سوالونه سی وی دی او دا جوابونه دي دا په عمل کې دوی ثابتې دوی واقعتا دا دوی کوم خبرې چې کې دا دوی پر دې باندې عمل نه هم پر دې باندې کار باندې دی کړی دي.
دا غونډه چې تر 4 غنټو پورې جاري وه پکې د سوال او جواب برخه هم وه. هم په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر سحر کامران مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د پاکستان خارجه پالیسۍ په اړه هم خبرې اترې وشوې. پسې چې د پوز مشرولۍ لخوا وویل شو چې په کومه پالیسۍ سیاسي حکومت عمل درآمد کوي په هغې پوزي مشرولۍ هم کوي.
د سینټ لپاره نن یوه تاریخي ورځ وه چې د پوز اعلی چارواکي سینټ ته راغلل. پاکستان ملټري اپریشنز ډایرکټر ملک ته دننه او بهر راپېښ شوي چیلنجونو په اړه بریفینګ ورکړو. همداشان د سینټرانو لخوا هم پوښتنې وشوې چې دا وخت پاکستان ته کم امنیتي خطرې را مخې ته دي او څنګه موږ ته د هغې مخنیوی کول پکار دي. دې نه علاوه په نېشنل اکشن پلان او ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو چې کومې معاملې روانې دي په دې معاملو هم خبرې اترې وشوې.
د پاکستان ملټري اپریشن ډایرکټر او د پاکستان استخباراتي ادارو مشرانو هم په دې غونډه کې ګډون وکړو. د بندې کمرې دا غونډه په سینټ کې د اپوزیشن مشر راجا ظفرالحق په یو تحریک رابلل شوې وه چې مقصد یې د سیمې بدلیدونکو حالاتو ته په کتو د پاکستان پالیسي تګلاره ښکاره کول دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د شورو دروازې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانه لاندې
په 4 نیمو بجو.
پاکستان د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې پر دغه هیواد لګیدلي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان هڅې او په سیمه کې د امن لپاره د دې هیواد قربانۍ ډېرې کمې ګڼل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د هیواد د ملي امنیت د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړو چې پر خپل خاور د وسلوالو ډلو پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. پر دې موضوع تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
تیر شپه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼه د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په حواله وایي چې پر هیواد یې بې بنیاده تورونه لګول شوي کم چې ځمکني حقایقو سره سمون نه خوري. د نوموړي په وینا چې د امریکې په نوې ستراتیژۍ کې تورونه د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي کوښښونو او قربانو نفي کوي. ډاکټر محمد فیصل په وینا د پاکستان د هڅو په بنیاد د سیمې نه وسلواله ډله القاعده ختمه کړې شوه. بیان زیاتوي چې پاکستان ته د ګاونډي هیوادونو لخوا مشکلات دي او د هغې له اړخه د ریاستي ترهګرۍ ښکار دی، ولې چې د پاکستان مخالف عناصرو مالی کومک کوي. د بهرنیو چارو ویان په وینا چې د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره مؤثر سرحدي نظام او د افغان مهاجرینو واپسۍ لپاره د پاکستان کوششونو ته نقصان رسول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پاورز د ملي امنیت د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی و چې په خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. بلخوا د دې ستراتیژۍ په غبرګون کې تېره ورځ افغان حکومت ویلي و چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوب ایشیا لپاره د دغه هیواد تګلاره د ترهګرۍ د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په باجوړ ممند او نورو قبایلي ایجنسیو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د بدل شو لویز او نور امنیتي ځواکونو خپلوان له حکومت غوښتنه کوي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو په شان د لویز ځواک ته هم شهدا پیکیج ورکړل شي. دوی وایي په دې اړه پېښور های کورټ هم امر کړی خو حکومت یې په عملي کولو کې له ځنډ کار اخلي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
پېښور پریس کلب کې یو خبرې غونډې ته د وینا په مهال د محمد ایجنسۍ د عدیزو سیمو سره تعلق لرونکي مختار اوویل چې د هغه رور ګلزار چې په لیوي کې حوالدارو په کال 2009 کې په میچنه کې په یو پېښه کې وژل شوی و چې دا یو وخت پولیټیکل ایجنټ ورته سیول ایوارډ هم ورکړی و، خو بیا هم دوی ته پوره پیکج لا تر اوسه نه دی میلاو شوی.
او دا د برکته موږ ته 30 لاکھ پیکج میلاو شو او هغه سره چې کم مراغاتو اغه نه ټولی سار کړی دي چې ماشوم د میرج ګرینټ دی، هیلت دی، ایجوکیشن دی، اکوموډیشن دی، پلاټ پیکج دی، ډیر اوس پوری سار کړی دي.
دا محمد ایجنسی زربت شاه اول چې د پښتونخوا گورنر اعلان کړو چې 2010 نه پس چې کوم د لیوی ځوانان وجل شوی دي هغه ته به 10 لک روپے ملاویږي. خو بیا دوی په پیښور هاي کورټ کې یو اپیل رسو دغه مقدمه وګټله چې ټول شهدا ته به د صدر پاکستان د اعلان مطابق د 2015 لسم شهدا پیکج ملاویږي.
زمي شهید شوی منظور بچا نامه وا لیویز کی حوالدارو ولنا ہیڈ کوارٹر کے دی اے پی اے دفتر کی ہو جی داغین روس تجھے کم دے منگ تا 5 لاکھ روپے گورنر شپ راکڑی بی ایم جی پہ عدالت کے کیس ہو کیس تھرو بانی منگ تب 25 لاکھ نور ملو شو ٹوٹل منگ تو 30 لاکھ پیکج ملو شو.
دا شان دا باجوڑ ایجنسی امیرزادہ وائی چی دا غزوی دا پولیٹیکل ایجنٹ سرا دا گاٹ پہ ہیس نوکری کولا چی پا 2009 کی پا 14 کی او جلو شو. خو بیا دا دا پوینا دوی سرا دا سفران دا محکمی او فاٹا سیکریٹ چارواکی سمو طریقہ خبر ہم نہ کبھی
بیسکلی سفران ویل شیر جی ماسرا دے داخل کینی چی دیو تو سن ملاو دی او سن دی ملاو زر دوی خبر آوارم پورون یمنگ پا پاڑا سیکریٹریٹ کی کینو ویلو بس صرف آسی ہوایی خبری وی سشن ملاو دی او سن دی ملاو دو 2006 پالی سیم دل در کردی دو بس نوری تشیه نشتا ام دقا سی چکم نیرا دا غکلو ما او تا پا اخیر کی ویل چی رم منگا دقا غالو ستاسو از من نورسو چیر چال دا مناسب ندی و نیکو ولی شو سرکار ایسا ہی خود دون مہربانی ہو کہ دا عدالت چکم اڈر کرے پا دیز منگ سلال شید 2015 پہ کچھ دے دا منگ لراک
دا یاد آونی دا چی پی خور آئی کورٹ دا کبالی سیمو سرا تعلق لرون کی دلیوی او نور دا امنیتی زواکونو چارواکو دا پارا چی ترخ گرے پی ہو کی وجل شوی دی دا خیبر پختونخوا دا پولیس شوادا پشان اعلان کرے ہو کم کچی دا دیش لکا نقد پیسو نا علاوہ دا دوی دا ماشومانو دا پارا دا تعلیم صحت کور او نور ضروریات هم ورکول. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
ستاسو ستونزی
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر اجنسۍ د تیرا متاثره شو کسانو او ځایي مشرانو ویلي هلته په بېلابېلو قومونو کې اوس هم ګڼ شمېر خلک د خپلو ویجاړو شو کورونو د بیا رغولو سروې په انتظار دي او تر اوسه د سروې ټیمونه نه دي ورغلي. دوی وایي واورې شوي او یخنی زیاته ده او په ویجاړ شو کورونو کې لکړه و ډک ژوند تیروي، نو باید حکومت پر وخت موعظه ورکړي چې خپل کورونه پرې دوی ورغوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسۍ د تیرا د زنې قومونو کډوال وایي چې هلته اوس هم ګڼ شمېر خلکو ویجاړ شوي کورونه د بیا رغولو په سروې کې نه دي شامل کړل شوي او د معاوضې نه محرومه دي. د تیرا میدان د برو کمبرخیلو یو تن جاوید پردی مشال ریډیو ته وایي
ټوټی پی اول عمله د مونږ په قوم باندې وکړه او تقریبا 80% هغه کورونه ټول ویران شو او خلک متاثره شول. چې کله مونږ واپس لوړو اول هو سروې نه کېده او چې کله سروې ټیمونه روغلل بیا چې د چا تعلقات و هغوی له سروې م شو هغوی له روپۍ ملو شو غریبان خل پاتې شو ټول ته وورې ورېږي او برونونه تکلیفونه او خپل کورونه یې جوړ کړي و هغه یې هم د سروې د لیست نه بهر کړل.
او د تیرا کمرخیلو تختکی کلي یو تن حشمت خان پردی وایي
دا ډېر لرې الوکارو دا ډېر غریب خلک دي او مونږ چې کوم دا کورونه ورون شوي دي په دا کې په یو کور کې د شپږو شپږو کسونو خونې وي وغولې یو یو دوه دوه کورونه وي لیکلي شوي وي خو چې دا کومه سروې مونږ شوي د ډېر خلک دغه نه پوتې شوې دي. دا مهرباني وشي اوس په کې دا لاته چې ولته وورې وورې دلی دي ولته مونږ هیڅ قسم داسې ترتیب او طریقه نشته.
یو ځای مشر محمد امین پردی هم په دې حق له خپل خیالات صدا سره سرګند کړل.
قوم شلبار کم پوتری، قوم ادم خیل کم پوتری، قوم سخا خیل کم پوتری، په ځنو قومونو کې دوا سوا پوتری، په ځنو کې درې سوا پوتری، نو دا خور غریب یتیمان پوتری و تا پاتم نه لګه دا چې ټلیفون به وتاو شو ور برغلل ریزه بی پلیارو کې تیرې کړې نو سروې به سه باند شو.
دغه ستونزې په حق لمو چې کله د خیبر جنسۍ د باډې او تیرام رستیال پولیټیکل ایجنټ ارشد پردي سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د کوم کومونو خلک د دغه سروې نه پاتې شوي دي. هغوی د خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسۍ د بیا بحالې څنګ په دفتر کې خپل تفصيلات جمع کړي په بل سروې کې به شامل کړل شي. د خیبر انتظامی چارو کی وای چې تر اوسه په سلګونه کسانو ته د مکمل وران شوی کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوی دی او دغه عمل دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2,113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د کورمې ځای مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د سیمې له متاثرینو سره د 25,000 روپو مرسته کولو خپل ژمنه پوره کړي. ځای مشران وایي دغه ژمنه د سیمې له متاثرینو سره د بیا ستنېدو پر وخت د کرایو لپاره شوې وه. بلخوا چارواکي وایي دمګړې دومره فنډ نه لري چې له ځایي متاثرینو سره د یادو پیسو دغه مرسته وکړي. د طارق اورگزی رپورټ ورو.
د ساده حاجی محمد لوکمان او رغزی وای حکومت لزی متاثرو سره ژمنه کړې و چې خپل کونو ته په واپس کې دوه بورته 25,000 روپۍ ورکوي، خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
د خو ګوډي ونیوللو ورته ګوډو کې روغ روغ کړې او سمون ور سره اول اغزی نه رغلی بیا واپس ستللو کورونو ته په تکلیفونو مشکلاتو باندې غشای چو قرضه را وخلا چوکسکا چوکسکا غشای ان چې خپل کو سمون بیا خپل زین ته ورسولو. کوم د ګوډو ترانسپورت پیسې وي د ګورنمنت ویلې د بوتو تملويږي او د دوه تو سپریوار په نه
نا اورگزو سره په پولا په منځنی کورما کې تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوې دي. په 2013 کال کې حکومت هلتا د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل، نو تر 2,000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرې خوده او خوندې سیمو ته کډې کړې. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته تر اوسه پورې تر 15,000 زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوې دي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای حکومتي چارواکو ته بار بار فریادونه وکړل چې زیاتره کورنۍ لمرستو پاتې دي خو هغوی هغوی مسله نه حل کوي.
ډی جی وډم سره خپل په دې حواله سره میټینګ شو، هغه مسله واده وکړه رمضان نه پوران بعد کوم 13000 نه بو خلک دي چې هغه 25000 روپی مسره پاتې دي، چې په هغه کې ټول سنټرل کوم کوم سمکنه علي شیرزای مسوزه او زوی مشته خلک دي پوران بعد بنشه دا کوم پکې دوه مسره پاتې دا پور کو. خو رمضان یا تیر شو اخترونه تیر شو نن اورز پر متاغه شای نه کیږي. اوس هم دا خبره کې سره مسره شته خدمو خبره کې دوه دلچسپی نه خلې
موږ چې کلا په دې اړه له قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې مشر لسراج الحق سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې دوی سره دومره فنډ نشته چې لزایي متاثرینو سره د 25000 روپو دغه مرسته وکړي. سراج الحق وایي له دغه مرستو یوازې د کورمې نه بلکې د خیبر او رغزو متاثرین هم پاتې دي. د ادارې مشر زیاتوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سفران له وزارت په دغه لړ کې د 40 کروڑ روپو د مالی مرستې غوښتنه کوي او که دا ورته میلو شي نو ټولو ته به خپل حق ورکړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په اسلام آباد کې ځینې ځوانان راغون شوي د نیکای عمل په نوم یو سازمان جوړ کړی او هلته موجود مزدورانو او بېوزله کسانو ته وړیا کمبلې او ګرمې جامې ورکوي. د دې سازمان مشر عتیق افریدی دی چې د پوهنتون نور زده کوونکي ځوانان او پیغلې هم په دې کار کې برخه ورسره اخلي. دوی وایي اسلام آباد یې هلې ځلې پیل کړې وي چې اوس یې د دوی ملګري د هیواد په نورو ښارونو کې هم ترسره کوي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د ایکټ آف کایندنس مشر عتیق افریدی وایي چې په اسلام آباد کې د موسم یخېدو وروسته دوی څو ورځې وړاندې له 500 زیاتو مزدورانو ته کمبلې او شاوخوا سل بنینونه ویډیا ورکړل.
موږ به نور هم کوشش کوو چې نور کم خلک دي چې داسې پاتې شو، موږ به سروې کوو انشاءالله نور به هم داسې تقسیمو کې د ګرمې کپڑے او سویټرز وغیرہ.
د غزوانان له تیرو دوو کلونو راهسې دا هلې ځلې کوي. دوی له اسلام آباد دغه تنظیم پیل کړی و خو دوی په وینا چې اوس په پېښور، لاهور او کراچۍ کې هم ملګري لري. د پاړچینار کورم ایجنسۍ یو ځوان سید حسنین چې د یاد سازمان ډایریکټر دی وایي چې دوی سره دا وخت یوازې په اسلام آباد کې لسلو زیات کسان دي چې نه یوازې د رنګ دستورو کې برخه اخلي بلکې مالی مرستې هم کوي.
دلته اوس ډېر خلک پوتا سي اس ترګې غړي پتا پوس کوي مونږ نه تاسو څه کوي مو ته یو مو داسې کوو. مو شروع کې اول سرول کسان وو، اوس ماشاءالله مو ډېر ستر ټیم دی. جیسې مو پېښور کې ټیم دی، مو کوټه کې یاد دی، مو کراچۍ کې یاد دی. نو اوس دا ډېر زر پھیلاو شو انشاءالله مو انده سوچ انده مو ډېر خلک مو وکسي بیا انده شکار شو.
ایکٹ آف کائنڈنس یا د نیکی عمل ځوانانو په اسلام آباد کې سمودو وړاندې د مهربانۍ دیوال په نوم هم یو سرګرمي کړې وه چې په کې ضرورتمندو خلکو ته ویډیا جامې یا نور سامانونه ورکړې شوي وو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان او چین غواړي د اقتصادي رهداري په منصوبو کې ټولې پروژې پر وخت سرته ورسوي. په دې لړ کې د مختلفو منصوبو په اړه په لومړي وار تفصیل شریک کړی دی. لیکنه مهم ټکیل فرخنده اسد اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان په یو داسې وړاندیز کار کوي چې د چین سره دوه اړخیز تجارت اوس د امریکایي ډالرو پر ځای په چینایي کرنسۍ ین کې وکړي. د 2015 کال نه تر 2018 کال پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 14.8 بلیونو امریکایي ډالرو تجارت شوی. خبری ایجنسی لیکي پاکستان او چین غواړي د 2030 کال پورې په یو شمېر منصوبو چې پکې معلوماتي ټکنالوژي، سړکونه او نور بنیادي جوړښتونه هم دي له یو بل سره همکاري وکړي. د تیر ګل په ورځ دواړو هیوادونو په لومړي وار د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو تفصیل شریک کړ. د دغه پروژې د تفصیل په وخت په دستوره کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسن اقبال او چینایي سفیر یاو جینګ ګډون وکړ. رویټرز لیکي دواړو هیوادونو د مختلفو منصوبو زیات تفصیل نه دی ورکړی چې څنګه او کله به دغه سرته رسوي، خو په ډیرو منصوبو کار پیل شوی دی. د سی پیک له لارې دواړه هیوادونه پلان لري چې د سړکونو او ریل له لارې له یو بل سره رابطه جوړ کړي او په یو شمېر منصوبو چې پکې صنعتي پارک، زراعتی او د معلوماتي ټکنالوژي منصوبې د توانایي تجارت او سیاحت یو شمېر پروژې شامل دي سر تا ورسوي. په دغه دستور کې احسن اقبال په جنایي کرنسۍ کې د تجارت د وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې. خدای اول دوی به په هیواد کې دننه په دغه منصوبه کې خپل کرنسي روپۍ استعمالوي. چین له وړاندې نه د یوې کړۍ یوې لارې په منصوبه کې د 550 بلیونو امریکایي ډالرو ژمنه کړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی وردون کو په پیښور کې د گرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان سینټ په دې هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منظور کړ. حلقه بندیو په اړه د آئین ترمیمي بل د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شیخ آفتاب وړاندې کړی و چې تېر ماښام ومنل شو. د پاکستان د پوځ مشر ویلي چې که د حکومت ضد مذهبي احتجاج کوونکو تر شا د پوځ لاس ثابت شو نو هغه به له خپلې څوکۍ استعفا وکړي. نوموړي دا خبر تېره سینټ ته د وینا پر مهال وکړه. تېره میاشت په فیض آباد کې زرګونو مذهبي احتجاج کوونکو د پاکستان د مرکزي حکومت ضد پر لټ وهلي وو او د هیواد د قانون وفاقي وزیر د استعفا غوښتنه کوله چې بیا ومنل شو. پاکستان د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې پر دغه هیواد لګېدلې تورونه رد کړي دي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت لخوا تېره شپه خبر سوی خبر پاڼه کې د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل له قوله ویل شوی چې پر هیواد بې بنیاد تورونه لګول شوي چې له ځمکنیو حقایقو سره سمون نه خوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویلي وه چې پاکستان دې له خپلې خاورې د وسلوال پر ضد پرېکنده ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بلخ ولایتي شورا وایي چې د عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. د شورا مشر افضل حدید نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ارګ د ښاغلي نور تبدیلي وخت شته نو باید په درنښت دا کار ترسره کړي وای. د امریکا سفیر نیکی هالی د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې ایران ته د هغې په وینا د بې ثباته کوونکي چلند او د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د خطرناک سرغړونې په ضد سزا ورکړي. خو روس پر ایران د بندیزونو مخالفت وکړ او ویل چې د مذاکراتو ضرورت. او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د عرب او نور اسلامي هیوادونو پر غوښتنه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمېنې په حیث د پیژندلو پر موضوع یوه غیر عادي بیړنۍ او ځانګړې غونډه.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له محمد عمران اورو.
د پاکستان انګلیسی ورځپاڼه ډان لیکي چې حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک د اوږدمهاله منصوبې لنډیز خپور کړي چې پکې مهمه د شراکت دارې لار ده او اوس کار شوه چې دا هر څه له سرکونو د بجلی پلانټونو د ګاډو یا ترانسپورټ له کاروبار هم زیات شیان لري. دغه اسناد دا هم ښایي چې دا هر سبا سرکاري او غیر سرکاري چینایي کمپنیو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری یو نوی شکل واخلي. اداري زیاتي چې د کاروباري ګټو لپاره به سیاسي ثبات ضروري وي. خو دا د پاکستان د سیاست یو روایتي زوړ انداز دی چې سیاسي خلکو د ادارو ترمنځ شخړه اکثره قامي بیانیې او د پالیسۍ جوړولو پر ماحول غالب وي. دا هر څه د پاکستان لپاره زیانمند وي. دا لا هم ښکار نه ده چې په سی پی کې د پاکستان لویه ګټه څنګه څرګندېږي. خو د سیاست موجوده حالت باید بدل کړل شي کچرې غواړو چې پاکستان ته زیات نه زیات کاروباري ګټې ورسیږي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان ته د نورې توجه ضرورت دی. تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ یو غونډه شوې د کوم روسو جاري شوي بیان کې بس همدومره ویل شوي چې دغه قامي تګلاره عملي کول لپاره د پالیسۍ جوړولو چارې او د ادارو اصلاحاتو ته توجه ورکول ضروري دي. اداري لیکي چې دغه تګلارې درې کاله پوره شو خو چې کومه توجه ورکول پکار وو هغه نه ده ورکړل شوې. د ترهګرۍ د ختمون لپاره هدفي عملیات، د استخباراتي ادارو فعالول، د معلوماتو د شننې مرکزي ځای د ټاکنې او په تېزۍ سره اورېدنه کوونکي عدالتونه پر خپل ځای مهم دي. خو تر څو چې د ترهګرۍ بنیادي لاملونه لکه غربت، بېروزګاري، ټولنیز او معاشي بې انصافي، کرپشن او د ښکته طبقې پر استحصال قابو نه وي موندل شوي، تر هغې پر دې ناسور هم قابو نه موندل کېږي. اکسپرس ورځپاڼه لیکي چې پر کلیسا، جومات یا نورو مذهبي ځایونو بریدونه کوونکي د هیڅ یو مذهب یا انسانیت سره تعلق نه لري. په کوټه کې پر کلیسا برید لومړی نه و. له دې وړاندې هم بېلابېلو مذهبونو او فرقو په پرامنه خلکو د مذهبي غونډو پر مهال بریدونه شوي. اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې د شرخوخو پر ضد په پوره قوت سره کار وکړی شي. ادارې زیاتی چې د مسیحي ټولنې کرسمس نږدې دی او په داسې حال کې د امنیت سخت ګامونه پورته کول ضروري دي چې داسې شرخوخي په بل کوم زیان رسولو کې بریالي نه شي. د ولس او په خصوصي توګه د لږکیو ساتنه د ریاست او قانون نافذونکو ادارو زمواری ده د لړ کې باید زره برابر بے پروايي هم نکړي شي او په بیړني توګه هر وخت تیار اوسېدل او تګلار هم پر ځای وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د یو شمېر غیر حکومتي سازمانونو په اړه لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت دې سازمانونو ته وخت ورکړی چې یا ټاکلی چې له هغه هېواده ووځي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د والي عطا محمد نور ترمنځ پر اختلافاتو لیکنه خپره کړې. بریوال کاکړ د دې لیکنو تفصیل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر غیر حکومتي بهرنیو سازمانونو ته امر کړی چې له ملکه ووځي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه یو کم دیرش سازمانونو ته ویلي چې د جنوري تر پایه خپل دفترونه بند کړي او له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د بهرنیو سازمانونو لپاره شرایط سخت کړي دي او د لوی شمېر داسې سازمانونو د کار له اجازتنامو غځولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان له دې ګامونو سره داسې تورونه هم لګول سوي چې ګواکې یو شمېر بهرني سازمانونه هلته د حکومت ضد فعالیتونو برخه دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت دې ګامونو اوس هلته کارکوونکي نړیوال سازمانونه پر دې مجبور کړي دي چې د ځان په حواله وضاحتونه وکړي. د اوپن سوسایټي فاونډیشن پاکستان مشر سبا خټک ورځپاڼې ته ویلي چې د حکومت دې ګام دوی نه یوازې حیران کړي بلکې ناهیلي کړي هم دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند یاسر شکیل ورځپاڼې ته ویلي د کومو سازمانونو اجازتنامې چې رد کړل سوي دي هغوی د بیا خواست لپاره درې میاشتې وخت لري. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغان حکومت کې دننه رامنځته سوو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی او عطا محمد نور ترمنځ اختلافات شای اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ستونزو سره مخامخ کړي. ورځپاڼې لیکلي د بلخ والی 53 کلن عطا محمد نور اوس مهال ورستۍ سیمه ییز زور لرونکی کس دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د دې ولایت والی پاتې شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې نوموړي اوس یا خو له خپلې دندې استعفا کړې ده او یا هم لرې کړل شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې که عطا محمد نور په داسې ناڅاپي توګه له کاره لرې کړل سي نو دا شای اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دې ته اړ کړي چې یا له هغه سره او یا هم له حکومت سره ودرېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا تر څنګ د لویدیز حکومتونه له افغان حکومت سره ولاړ دي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ زرګونه عسکر ورلېږلي چې د افغانستان د ځواکونو روزنه او مرسته وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ایران لوی څارنوال وایي د هغه هیواد پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد تبا ډیر ژر جواب ورکړي. احمدی نژاد چې له 2015 کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی، خو نوموړي عدالتي چارواکو ته ضرب الجل ټاکلی دی چې ژر تر ژره دی دته ثبوت وړاندې کړي. تفصیل احمد شیبر اورو.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمدی نژاد د دسمبر په 12 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمدی نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایي چارو رئیس د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمدی نژاد وای که ژر تر ژره دته جواب ور نکړي دی بل مناسب لارو چارو له خپل حق دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمدی نژاد د ولسمشری زمانه یو بی قانونه له درواغ او ریا ډکه دوره بللې ده. احمدی نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر وو، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له یو امتحان سره مخامخوي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منځوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمد نژاد وای کچرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمد نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورن کړه او وی ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشرایت الله علي خامنهای زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول نو د احمد نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د مې په میاشت کې ترسره شول او حسن روحاني د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې لا خامنهای ویلي وو چې جمهوري ریاست ته د احمد نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چوارد بے شک چوارد
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی جیسا
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
جرمنی افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمنی دفاع وزیر په مزار شریف کې وویل په دغه هیواد کې نور پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنی وکړي. د جرمنی دفاع وزیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکینه پریکړه وغندله او ویل باید داسې نه وای شوي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ بیا هم له احمد شیبر اورو.
د جرمنی دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د جرمنی دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمنی پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو دا غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسي شي. دغه ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزونکي شته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولي وو چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښینی. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور پوځیان ولېشل او اوس چې د دې هیواد دفاع وزیر کومه ژمنه کړې ده، دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کوم دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د افغانستان د سرپل او جوزجان د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي په ولسی جرګه کې د دغو ولایتونو ځینې استازي د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د فعالیت لپاره خېدو اندېښنې ښیي. دوی تیر ورځ مشال رادیو ته وویل داعش سیمې نام نه کړي او عام خلک ځوروي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سرپل ولایت کې عملیات دوام لري او په جوزجان کې به هم ډېر ژر د دولت د وسلوال مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل شي. له کابله د محمد حدیث پردیس رپورټ.
په ولایتي شورا او لسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمایی که از مردم بود از رعیت
دیوی په 13-2 یا 3 میاشتو کې دایشیانو د خلکو 15 یا 16 رمی د غنیمت په نوم په خپل کې ویشلې دي. هغه د تګراتګ او همدارز د خلکو د ورځنی ژوند پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
مردم هم مشکلات خلق شوه
دي. د خغلی حیات په خبره د قشتېپی او درزاب ولسوالۍ زرګونه اوسیدونکو د نامنۍ او د دایشت زورونې لکبله د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل تاییدوي خو ژمنه کوي چې د دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسي جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي دې مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازي په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښ نه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څو موده وړاندې امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي وو چې داعش په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پر هلته دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتېپی ولسوالیو کې موږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زموږ د کماندو د شپنی عملیات د هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې موږ کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلي وزیري دا واضح نه کړه چې دغه عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره یې کوم تدابیر نیول شوي دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت مني خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د پکتیا ولایت په ګردیز کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د سیمایز دفتر چارواکي وایي د روان مریض کال په 13 میاشتو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 344 قضیې ثبت شوې دي. د دوی په وینا پروسه کال په سویل ختیځو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 268 وې، چې یادو ارقامو ته په کتو 88 پیښې تر اوسه د تیر کال لاغو زیاتې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د سه‌شنبه په ورځ په خوست کې د ګردیز د بشري حقونو د دفتر کارکوونکي زرمینه شمس مشال راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 344 پیښو 1 پیښې په پکتیا، 2 په پکتیکا او 211 پیښې په خوست کې ثبت شوې دي. د نوموړې په وینا یادو پیښو کې 191 ښځو او نجونو لخوا د زهري موادو د خوراک، 15 د ټپي کېدو، 15 د وهلو ټکولو، 28 د قتل او ناموسي وژنې، 11 د تاوتریخوالي، دارنګ د کور شړل، جبري ودونه، په لګ عمر کې ودول، ځان وژنې او نورې پیښې شامل دي.
پروسه کال 228 مونږ ارقام درلودله او سه کال 344 ارقام لرو، نو تقریبا 10% دغه اضافه راځي.
زرمینه شمس وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام او پیښې له روغتونونو، عدلي، قضایي او حقوقي ادارو، د پولیسو له اړوندو شعباتو او ښځو چارو له ریاستونو څخه راغونډ کړي دي. نوموړي فقر، ناامنی او د پوهې د کچې ټیټوالی د تاوتریخوالي د لاملونو په توګه یادوي او وایي چې
لیرې پرتو سیمې کې بیخي ښځې نه پوهېږي چې زما څه زه څه حقوق لرم او موږ هم د امنیتي وضعیت له امله نه شو تللی. ډېر کم حتی ارقام ده چې موږ لاسته راځي او ډېر عمر ارقام خو په ولسوالیو کې لیرې پرتو سیمو کې ده.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې ځینې ناسم دودونه او د ګډ ژوند په انتخاب کې ډېر کله د پیغلې او ځوان د رضایت نه اخیستل د دوی ترمنځ د بېلابېلو ستونزو لامل ګرځي. مدني فعال زینب افغان همدې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې
پلوریته ځای چې پیدا شي زه خپل لور دې کوم هغه که چېرته دې ستر شي خوښې نه وي نو دې نه مختلف قسم ته خوشینتر رمسته کېږي. یعنې خدای نه خواسته جلکۍ فرار وکړي چېرته وتښتې یعنې دغه د فامیل رنګ بدې ده هم د ټولې ټولنې رنګ بدې ده. نو دغه یو له ستونزې چې دي هم اوس په لر پرتو ولسوالۍ کې تر سترګو کېږي یا موږ وینو خو دغه د حل لپاره یوازینۍ لاره چې دغه د ممبر له طریقه موږ کړلی شو چې دغه علما موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي او د رسنیو نه موږ دا هیله مند یو چې رسنۍ مختلف پروګرامونه په دغه برخه کې ولري یعنې مختلف خپرونې جوړې کړي.
بلخوا د خوست مرستیال والي شیربادشاه ارګونی وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو لپاره د تعلیم او روغتیا په ګډون په نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوي او دوی هیله مند دي چې ښځو ته به د کار او ژوند لا نور ښه شرایط برابر کړي.
د مشال رادیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکو هم لمون سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست د سویډن کمیټې په مرسته یو شمیر ښځینه او نارینه مزورانو ته د کسبي زده کړو وروسته د کار اوزار ورکړی دي. تفصیل د باز احمد عابد پر راپورټ کې ورو.
په دې اړه د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د سویډن کمیټې د خپلو مشنیو مرستو په لړ کې چې د معلولینو سره یې ډېره اوږده کاري موده کې همکاري کړې ده چې نن 22 تنه معلولینې خویندې او ورونه د خیاطۍ په حرفه کې روزل شوي دي او د کار مارکیټ ته د کار کولو وسایلو سره یو ځای وړاندې کېږي.
هغو معلولینو ته چې له زده کړو وروسته د کار اوزار ورکړل شوي وو خوشاله ول. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما نوم سید بخیر پاچا د سید بطینشاه پاچا زوی ما د کامې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. شیرګړ کې څه میاشتې موږ زده کړه وکړله او اتو میاشتونه بعد فارغ شو راغلو روزل ته او دا مشینونه به موږ سره کې په دې باندې خپل کار کوو اوزار دي که نه کټې مې زده کړې دی ګنډل مې زده کړې دي.
زما نوم نازر رشید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د سویډن مسته کې په حامدوزي حرفه کې زه راغلم. دلته مې هر څه زده کړل زه اوس کولی شم چې خپل مور او پلار سره همکاري وکړم او هغوی ته ګټه ورسوم او خپل ماما لورګان ته کاکا لورګان ته ټول ته زه کولی شم چې همکاري زده کړم.
د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست چارواکي وایي چې له 2,500 معلولین راجستر دي چې د همکارو موسسو په مرسته 1400 تنه ښځینه او نارینه معلولینو ته په بیلابیلو برخو کې کسبي زده کړې ورکړي او د کار له اوزار سره یې مارکیټ ته وړاندې کړي دي. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خبریالانو حقونو لپاره کارکونکو اداره ریپورټرز وداوت بارډرز یا بے سرحد خبریالان وایي د تیر کال په شان په 2018 کال کې هم په بیلابیلو هیوادونو کې خبریالانو په سختو حالاتو کې کار کړی دی. یو شمیر خبریالان د خپل کار پر مهال وژل شوي او زخمی شوي دي. ځینې حکومتونو او ځینې نور بیا وسلوالو ډلو بندي کړي دي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
ریپورټرز وداؤٹ بارډرز یا بے سرحد خبر اعلان د دسمبر په 19 خبره کړي ریپورت کې وایي چې په 2018 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. په دوی کې وایي چې په ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې ښکار شوي 386 نور بندیان شوي دي او 450 د وسلوالو ډلو سره یرغمل دي. دې رپورټ کې راغلي چې دا کال په شام کې تر ټولو ډېر 12، په مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او فلپین کې 4 خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. د پاکستان په اړه ویل شوي چې دلته خبر اعلان د وسلوالو او امنیتي ادارو تر ګواښ او څار لاندې دي. دلته لږ تر لږه یو خبریال په زندان کې دی. د بے سرحد خبر اعلانو اداره وایي چې په پاکستان کې که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د صحافیانو د وژنې کچه راکمه شوې، خو د بیلابیلو فشارونو له وجې مطبوعاتو پر ځان قدغن یا سلف سینسرشپ زیات کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې په نړۍ کې په 386 بندي خبر اعلانو کې 202 مسلکي صحافیان، 102 ولسی یا سټیزن خبر اعلان او 10 د مطبوعاتو کارکونکي دي. دوی کې 14 خزینه خبر اعلان هم دي. تر ټولو ډیر خبر اعلان په چین کې نیول شوی، د دوی شمیر 450 دی. ورپسې په ترکیه کې 43، په شام کې 44 او په ایران کې 30 صحافیان په زندانونو کې دي. د رپورټرز وداؤٹ بارډرز یا بے سرحد خبر اعلان نړیواله اداره په خپل دې رپورټ کې زیاتوي چې تیر کال 250 خبر اعلان د وسلوالو ډلو سره په ولکه کې و، خو دا کال دا شمیر زیات شوی او 450 ته رسیدلی دی. همداراز دوه خبر اعلان غیب کړل شوي دي، دوی کې یو د بنگلادیش او بل د پاکستان دی. سمار عباس د 2018 کال په جنوري کې په پاکستان کې د 4 نورو بلاګ لیکونکو سره غیب کړل شوی دی. په دغه 15 کې 4 نور راخوشي شول، خو عباس لا هم نه دی راښکاره شوی. د ادارې ویلي چې د بیان ازادۍ یقیني کولو لپاره باید هیوادونه خبرلانو ته خوندي چاپیریال برابر او نړیواله ټولنه باید د دې چاپیریال څارنه وکړي ترڅو خبرلانو ته ورپېښې ستونزې حل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو دروانې خبرونې د پای په دې شیبو کې بعد زبیر نواز په غږ د دوه دا نوې سندره وورو.
پاس سر پہ سوان میں یادو، چاہو کی رات ہوئے چانان میں یادو، سرو شنڈ دا پاس سر پہ سوان میں یادو، ہوئی چانان میں یادو، نه خو د ځان مې یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مې یادوه.